ترتیبونکو دا غوښتنه ونه منله، خو له اسرایلی سندرغاړي څخه یې وغوښتل چې د خپل سندرې شعر بدل کړي. له دې سره سره اعتراضونو دوام وکړ. اسرایلی سندره په دې مسابقه کې پنځمه شوه.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شو. ورزو لاندو خبرو ته د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي ل خپل شریکو مؤسسو سره په افغانستان کې د سیل زپولو لپاره د ژغورونکو مرستو په چمتو کولو بوخت دی. آی او ایم وایي اټکل کوي د سیلونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شي. وروستیو راپورونو ویلي چې 315 کسان مړه او تر زرو ډیر نور کسان په بغلان کې ټپیان شوي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت له افغان سیل زپولو سره د فوري مرستو غوښتنه کړې. دغه سفارت له ترکیې هیواد همدارنګه هلته د میشتو مرستندوی مسؤو او افغانانو څخه غوښتي چې له سیل زپولو افغانانو سره مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي که حماس توندلارې ډله اسرایلي یرغمل کسان خوشي کړي نو په غزه کې د اوربند ټینګښت همدا سبا هم ممکنه ده. او د افغانستان د والیبال د ملي لوبډله نن د ایران سره د منځنۍ آسیا د والیبال په سیالیو کې لوبه لري.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاوی د سیاسي پی خوشنن ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن خبري گی چې په مصنوعي زیرکتیا سنبال او لوتکو له انسان نه په جګړې زو تاکتیکونو کې وګټل. مالدیپ چې اټکل د تر ډیره بعد رواني پیړۍ په اخر کې ډوب شي په اوبو د پاسه لامبو وهون کې خار جوړي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو برید او دا وی نویو دریزونو نه مهم خبرو او د طالب قمندان حمید خراسانی له څلورم واده نه جوړې شوی غوغا باندې هم غږیږو. خو تر هر څه لومړی د وونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان په تباهۍ د خلیلزاد ایکاش او د فضل الرحمن اعتراف. د وی افغاني مرمنی ویډیوي محاصره کې د خلیلزاد سرګندونو خبرګونونه پارولي. ملا فضل الرحمن اعتراف کړی دی چې ډیر زره پاکستانی جنگیالي د افغان جمهوریت پر وړاندې جنگیدلي.
نه کاش کې افغانستان خوشحال بسیار کړم کې شلو آرامي بیا
نه
نه شد کمکاری نکردن از آمد من.
پاکستان کې 20-30 هزار نوجوان مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے.
پٹولہ کے لیے دخل الزاد اسنے حالت مثبت اشارے نہ کہیں اور نہ ہم دخل تڑون سکتا اور نہ ہم دخل نفیر کار سکتا حاضر دیکھیں.
د طالبانو او پاکستانی چارواکو د ناندریو دوام دواړو لوري یو پر بل تورونه لګولي چې د یو بل مقابل کې جنگي ډلې حمایه کوي. خو عین حال کې طالبانو ورسره افغانستان ته د چرګانو د واردولو تړون هم کړی.
مسلسل پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے ہیں. اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہے.
ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
طالبان و دوستنی حاکمیت به دنن کی داغه ژور اختلافات و سرګندونه د چمو غیبی نوزه که زید و نخیز مسائل دی پیو طرف کی په نظامی برخه کی او په استخباراتی برخه کی د دوی تر مابین جنجالونه وي په بله برخه کی د دوی اقتصادي راکړې ورکړې.
رواندا ته له برېټانیا د افغان کډوالو پر انتقال خبرګونونه. د افغان کډوالو د حق غوښتنې لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم برېټانیا ته رسیدلې. لاریونوالو خپل پریکړه لیک د برېټانیا صدر اعظم ته استولې.
دغه افغان ماجر سي دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني. دوی سي دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لګي ولی روانډا هغه یو هیواد د سلطه انساني حقوق کلب خو لاندې سوی دي.
د افغانانو مسله مونږ ډیره جدي نیولې ده تر څو پوري چې په پارلمان کې دا موضوع په اجنډا کې رانه شي تر هغه پوري به د افغانانو دغه ستونزه او دغه غږ مونږ پورته کوو.
عمرونه یې 300 نه کم دي
هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو اتلس نه کم خلک نشي لګی، او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
د طالبانو د مشر تازه څرګندونی او عکس العملونه وایي هیڅ افغان مونږ نه دی وژلی او هر حکم مې چې د شریعت خلاف په دیوالي ولی. شنون کې وایي خدا اوس چې ستا په امر کوم څه روان دي دا څه دي؟
کار بندیزونه دی چې وقم دغه د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی، مخکې له دې موږ مسلمانان نه وو، په یا هم د کوم بل اسلام څخه دی خبرې کوي چې هغه باندې د افغانستان د جمهوري نظام خلک خبر نه وو. یا
افغانستان باید قانون حکومت پاتل شي، دلته باید سیاسي قانون موجود دی، دلته اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي، د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو، او د حکومت او د ولایت او ټول مرجعیت باید قانون وسیږي. تر څو دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
تیرونی د افغانستان په مسله کې د دوه کیلو امریکایي او پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیلزاد او ملا فضل الرحمن اعترافونه په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه لاس په لاس وشي د خلکو تاوده بحثونه یې راپورته کړل. په دې لړ کې د اونۍ تر ټولو جالب بیان افغان سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد چې د وی وی ډیوی محاصرې پر مهال نوموړی د لندن هیترو هوایي ډګر کې د یوې افغان فعالې لخوا له لارې راګرځول کیږي او پوښتنه ترې کیږي چې افغانستان دې تباه کړ، خو خلیلزاد ورته وایي نه کاشکې. زلمی خلیلزاد چې تازه یې نوم د واشنگټن مجلې لخوا د نړۍ با نفوذه 1500 کسانو لیست کې هم راغلی ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت سره موافق نه دی، خو کومې هلې ځلې چې د روانې کړې وې همکاري ورسره پکې ونه شوه.
امریکا هم فیصله کرد که برایه، کوشش ما یې بود که بین طالبا و دیگه افغانا یک تفاهم به برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد، او نشد، اما مسئله حل نیست تا که هم افغانا به یک موافقه کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره این کار ناتمام است.
د حرکات و د سکنات و سخه دا معلومه که چی نموره پا در حقوق لیک وست خوشحاله نده، او وسانوی حاکمانو تا یو دول غیر مستقیم افهاموی چی گویا دغه حکومت په خښه کول باندې تطبیق نشو، د افغانستان خلک خفه دي، سیاسيون خفه دي، او هغه ایمیج یا تصویر چې په نړیواله ټولنه کې هم د دغه اړه باندې هم د اوسنیو حاکمانو په اړه جوړو هغه د منفي طرف روان دي، نو د خپل هغه د روسي سرګندونو په ترڅ کې دغه سی یو اشاره ورکوي چې گویا زمونږ هغه تفاهم او تړون یو ناکام تړون چې اصلا همداسې هم دی. نو په ټوله کې د خلیلزاد اوسنی حالت مثبت اشاره نه کوي، او نه هم د خپل تړون څخه او نه هم د خپل هغه تیر کار څخه راضي بریښي.
بلخوا د تیرې اونۍ یو له تودو خبرونو دا هم و چې افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستاني مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمن اعتراف کړی چې د طالبانو په لیکو کې له 1500 نه تر 1500 پورې پاکستانیان هم افغانستان کې جنګېدلي. نوموړي په کراچۍ کې خپلو پلویانو ته وینا کې د پاکستان پوز په خپله د ترهګرۍ په ترویج تورن کړی او پوښتنه یې کړې هغه خاردار سیم څه شو چې جنرال باجوای پر ډیورنډ د غزولو ادا کړې وه، اوس څنګه لسګونه زره پاکستانیان طالبانو سره اوږه په اوږه افغانستان کې له جنګېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستنه شوي.
پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار
جنرال باجوا دا ادعا کولا چی افغانستان سره د ډیورنډ پر کرخه دا سیمه خاردار لګوم چی نبه په دغه خاردار سیمه باندې څوک او وختل شي او نبه پر را وختل شي هغه ادعا کولا چی دا سیمه خاردار ولګو، خو زه پښتنه کوم چی دغه سیمه خاردار په لګولو سره بیا هم څنګه لشل زر نه تر د 1500 پوري پاکستانی ځوانان افغانستان ته واوختل او د طالبانو په لیکو کې له امریکا سره جګړه وکړه. نن هغه سیمې خاردار چیرته دی چې بیا هم هماغه ځوانان چې د پاکستان نه افغانستان ته د جګړې لپاره تللي وو په دغه ډیورنډ کرښه باندې بیرته پاکستان ته د پخوا په نسبت په څو چنده قوت سره راوګرځېدل او دلته بریدونه کوي. زه د پاکستان د سرحد له ساتونکو ځواکونو نه پوښتنه کوم چې ستاسې هغه سیمې خاردار چیرته ولاړ
کھڑے تھے، بار لگا ہوا ہے، تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد واپس کیسے آ گئے؟
مولانا فضل الرحمن د دوی لپاره یو ډیر ارزانه وسانه مهره ده چې دوی هر وخت افغانستان په مقابل کې تنه ګټه اخیسته ده. دغه تازه چې دا کړی ده چې دوی په افغانستان کې 5000 جنگیلي لرل او د وسنۍ ادارې سره په مبارزه کې ملاتړ کولو یا په وسنۍ فتح کې یا بریا کې د خپل دغه جنگیالیو دغه کریډیټ غواړي ځان ته واخلي. دا ادعا په دې خاطر کوي چې یو خود دوی غپوزی جنرالانو د تورونو د اثبات لپاره یو خبره وکړي او لبل خوا کوخه کوي چې د کابل حاکمانو ته د افهام کې چې کوی اساسو په ګټه کې اساسو بریا کې زمونږ لاسو، نو تاسو باید زمونږ سره اړیکې خې کوي، کوم شرایط زمونږ دی هغه باید ومني، کنه زمونږ جنگیلي هلته مشتون لري، زمونږ جنگیلي دلته مشتون لري، یا فرض زمونږ د دې توان لرو چې د 5000 جنگیالي په پښتون کې هغه څه وکړو چې شاید تاسو ته پاینده کې سردرد جوړ شي.
او بل خو دا ښکاري چې د کډوالو درشړلو له موضوع سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري راپورته شوی ناندري ولړی لا هم سړنه ده، او پاکستان په دې ترڅ کې طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ او طالبان بیا پاکستان دوی ته د داعش پر راپورته کولو تورنی. تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویان د پاکستانی پوز د ویان جنرال احمد شریف هغه سرګندونې په کلکه رد کړې دي چې ویلي یو د مارچ میاشت د خیبر پختونخوا سیمه کې پر چینایي انجنیرانو برید د افغانستان خبره کې پلان شوی. جنرال احمد شریف ویلی پاکستان په نړیواله کچه د طالبانو د سرپرست حکومت پراخ ملاتړ وکړ، خو طالبانو په دوحه کې ورکړی وژمنو باندې تر اوسه عمل نه دی کړی، او تر اوسه چې پاکستان کې څومره ترهګریزې پیښې هم شوې دي تړاو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره دی.
د مارچ په شپږشتمه په خیبر پختونخوا ایالت بشام سیمه کې د چینایانو هغه موټر چې د داسو ډیم د جوړولو لپاره روان و ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. د دې برید کړي هم افغانستان ته رسی. دا برید په افغانستان کې پلان شوی و، حتی بریدګر هم پاکستانی و. موږ طالبانو ته د ډیرو ثبوتونو ورکولو سربیره لا غوی نه کوم عمل په دې اړه نه دی لیدل
کیږي. افغان شهری تا
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیت را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می دانیم و به شدت رد می نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از حقیقت آگاه شدند که افغانها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده میکند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
خو د طالبان او پاکستان ترمنځ یو پر بل تورن هم داسې محل تبادله شوی دی چې تازه د طالبان حکومت له پاکستان سره تړون لاسلیک کړی چې دا هیواد به افغانستان ته د فارمي چرګانو واردات بیا له سره پیلي. که څه هم افغانستان کې د چرګانو زرګونه فارمونه شته، خو طالبان به پاکستان نه د خپل حکومتي ایتویور شرکت په توسط چرګان افغانستان ته راواردي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هم له سقوط نه وړاندې افغانستان ته د پاکستان فارمي چرګانو غوښو تولیدات منع کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې کابل په دې برخه کې خودکفا شوی او د پاکستاني چرګانو غوښې افغانستان کې د خلکو د ناروغۍ سبب شوي دي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، د پاکستان د ملکی حکومت او د نظامیانو سره کې اړیکې درلودلې. د پاکستان اسټابلیشمنت هم خاص اهداف درلودل د طالبانو په وجود کې. یو د غینه د ټي ټي پی مهارول وو یا د ټي ټي پی بیرته ورستنول وو پاکستان ته. په دې لړ کې د پاکستان دغه مهال د ایسای مشر جنرال فیض حمید سواره کابل ته سفر وکړ، د ټي ټي پی د مشرانو سره یې وکتل او دی اوربان لا د پاکستان سره وکړ او یوې روغې جوړې تر سره رسېدلی وو چې بیا په پاکستان کې په کور دننه کودتا وشول او ملکی حکومت ته راوپرځول شو. د جنرال فیض حمید او د عمران خان او د باجوا دغه پروژه لستون زو ناکامۍ سره مخ شو. لترې ورسره بیا د طالبانو اړیکې تر یو حد پورې د پاکستان د اسټابلیشمنت او د ملکی حکومتونو سره بیا ترنګل شو. نو په دې اساس باندې موږ ویلای شو چې په افغاني طالبانو کې هم څو ډلې دي چې یو د ملا عبدالغنی برادر ډله ده چې هغه د پاکستان د ښې خاطرې نه لري، اوس هم دغسې شمیرل کیږي چې گویا دوی ښې اړیکې نه ورسره لري. لیکن د طالبانو په دننه کې ځینې نورې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د پوځ سره ښې اړیکې لري. نو کله چې داسې ضد او نقیز مسایل مطرح کیږي، دا د طالبانو د اوسني حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو. ځکه ضد او نقیز مسایل دي په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي. نو زه فکر کوم دغه مسایل چې دي هغه د دوی تر مابین اختلاف په ډاګه کوي.
او بل خوا د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د لاجنونو لړۍ له فرانسې او بلجیم وروسته برېټانیا ته رسیدلې، او دغه هیواد کې لاجنوالو له دولت غوښتي دي چې روانډا ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. رسنیو راپور ورکړی برېټانیا کې وروسته لاغي چې پارلمان له دغه هیواد روانډا ټاپو ته د ناقانونه کډوالو د انتقال پریکړه تایید کړه. پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم، بریسټول، سکاټلند او شمالي آیرلند کې د افغان، سوریایي او سوډاني کډوالو په نیولو پیل کړی چې ویره د روانډا ته به واستول شي. لاریونوال وایي پرې به نږدي چې د افغانستان له اوسني په زندان بدل شوې جغرافیې نه د سرپنا په تمه راوتلي افغانان د روانډا هغه ټاپو ته واستول شي چې تر دې مخکې پکې د انساني حقونو پراخې پیښې شوې دي. لاریونوالو د برېټانیا صدر اعظم ته خپل پریکړه لیک هم استوله چې پکې د برېټانیا له پارلمان او دولت غوښتي څو خپل پریکړه بیرته ژر تر ژره واخلي.
لا تیر له دوه کالونه د برېټانیا حکومت چاپیر د سماجر درونډا ته ولیږي. په دغه پروسس کې دوه دانه هوم سیکرټری بدل شوی دي، پریټی پټیل او سویلت براو. من دغه جیمز کلیولی دریمز هوم سیکرټری ده. دوه هفته وړاندې دغه د برېټانیا حکومت په زور باندې د روانډا پالیسی پاس کړی ده. د منګه غوښتنه له دغه حکومت نن نن ده چې دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولی روانډا هغه یو هیواد د سلطه انساني حقوق کلب خو لاندې شوی دی.
په همدغه مظاهره په ترڅ کې موږ د برېټانیا پارلمان ته لاړو، د ځنو استاد سره خبرې وکړلې او دا ستونزه مور سره شریک کړه. او په څنګه کې کوم پریکړه لیک لیکل شوی په هغه کې زمونږ غوښتنې ډېرې ښکاره دي. هغه پریکړه لیک هم موږ د برېټانیا د پارلمان د استاد او جرګې غړو ته ورکو، او وروسته به یو بل پریکړه لیک چې د برېټانیا صدر اعظم ته ورکول کیږي هغه به هم پلیکلې بڼه هغه ته سپارو.
بلخوا په برېټانیا کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعال مدني ادارو کارونه هم دی ورځو کې درانه شوی ښکاري. وایي هڅه کوي د برېټانیا له چارواکو سره د تفاهم د هڅو له لارې د دې کار مخه ونیسي.
کله راځي چې د قانون عملی چارې پیل شوې دي، خلک ډېر تشویش کې دي چې دوی سره به څه کېږي خپل آینده، او ته په تشویش کې دي. زیات خلک اوس دا کوشش کوي چې انګلستان پرېږدي، ځینې چې موږ سره په تماس کې یو کوشش کوي چې آیلند ته لاړ شي او لاړ هم دي چلته پایندګي ورکي. د یو ټولنې په صفت مونږ هم کوشش کوو چې د خپل افغانانو افغاني کډوال څخه دفاع وکړو، د هغوی سره څه امکان لري مرسته وکړو. یو څو نقطې چې افغاني کډوال په نظر کې نیولی شي، هغه داره چې هغه کډوال چې عمرونه یې د 18 نه کم دي هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو 18 نه کم خلک نشي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
او که څه هم له یوې ونې ناکراری وروسته د طالبانو حکومت بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په سر د ځایي خلکو او طالب ځواکونو د راپورته شویو جنجالونو د حل خبر ورکړی، خو هلته په فیض آباد کې ځانمرګ برید داسې ګنګوسې بیا جوړې کړې چې ګواکې د بدخشان وضعیت لا هم وخیم دی. اعتراضونه په درایم، ارګو او شاوخوا ولسوالیو کې لاغې وروسته راوخوځېدل چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو یې درې ملکي وګړي وژلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی چې دا جنجالونه د کوکنارو د فصلونو د تخریب له امله راپورته شوي وو، او د طالب حکومت له ورستول شوي پلاوي سره د ځایي مشرانو د خبرو په ترڅ کې ستونزه حل شوې ده. د دغه لاریونونو د مهار لپاره د طالبانو دفاع وزارت هم بدخشان ته ځواکونه استولي او په ټولنیزو رسنیو د دوی د لوی درستیز خریف سیودین دوه پیغامونه هم لاس په لاس شوي چې په یوه پیغام کې لاریونوالو ته ګواښ کوي خو په بل رسنیز پیغام کې ستونزه حل شوې بولي. د بدخشان د ناکراریو د حل خبره تیرونۍ لا نه وه خلاصه چې د سه شنبې په ورځ د دغه ولایت په فیض آباد کې د طالب ځواکونو پر یوه کاروان ځانمرګی برید وشو چې د ګڼو تلفاتو ادعا شوې. خو طالبان ویلي چاودنه په یوه موټرسایکل کې چاودیدونکو توکه کړي او یوازې د دوی اته پولیسو ته مرګ جوب لاړولی. او تیرونۍ د طالبانو د مشر هغو خبرو غبرګونونه راپورته کړل چې وایي په تیره شل کلنه جګړه کې دوی کوم افغان نه دی وژلی او هر هغه فرمانی چې د ده په وینا له شریعت سره ټکر کې وي باید پر دیوال وویشتل شي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ویلي ملا هیبت الله دا څرګندونې په کندهار کې د علماو درې ورځني کانفرنس ته کړي او هغوی یې هڅولي چې د طالبانو د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیقولو ته یې وهڅي. راپور د غرض د ملا هیبت الله له قوله ویلي دوی نه پخوا او نه اوس د افغانانو د وژلو کومه اداره لري، بلکې په وینا یې د دوی جګړه کې چې هر څوک وژل شوي هغوی د ده په وینا د کفارو مخته روان وو. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خپاره کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي او وایي چې طالبان پر ځای د دې چې د دوی په جګړه کې د وژل شویو افغانانو کورنیو ته پښیماني ښکاره کړي لا هم له مسؤلیت اخیستلو غاړه ګرځي.
خو ځینې فرمانونه چې واقعا سخت ګرانه دي او د اسلام د سپېڅلي دین سره په ټکر کې واقع دي چې هغه د ښځو په اړه باندې دي چې د افغانستان د میرمنو د کار بندیزونه دي، د انجونو د زده کړې بندیزونه دي، د ښځو د باندې تګ بندیزونه، فرمانونه چې د دې لخوا وضع شوي دي چې دا واقعا ډېر زیات سخت ګرانه دي. که چیرې د اسلام خبره سي یوازې افغانستان یو اسلامي هیواد نه دی، مشکل بل ګاونډي هیوادونو ته وګورو هغه هم اسلامي هیوادونه دي. خپلته انجونې کولای شي زده کړې ته لاسرسی ولري، انجونې کولای شي کارونه وکړي د کور څخه بهر.
دا خبره په خپل ځای مثبته خبره ده، یعنی دا ګنجائش پرې دي چې کېدای شي د هغه په فرمانونو کې او امرو کې داسې شیان موجود دي چې هغه د انتقاد وړ یو هغه باندې یو کې کېدای شي او که اسلام سره پرتل شي بیا د دې ردیدو امکان هم شته. اما اصل خبره دا ده چې افغانستان باید قانون حکومت خواته لاړ شي. دلته باید اساسي قانون موجود وي او د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي. د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د رعایت او د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. او که څو دا سوال پیدا نشي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق،
دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله د ادعا برعکس طالبان وخت په وخت د جمهوري نظام په مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو، شکنجو او آن وژلو باندې هم تورن شوي. ازادي راډیو په دې اړه مستند راپورونه خبره کړي چې خی د طالبانو حکومت په بیلابیل ولایتونو کې د مخکنی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لومړی نیولي او بیا یې تر شکنجي وروسته وژلي دي. اوسم ټولنیز شبکې تیرونه د سویلي کوزی او بری پښتونخوا په کچا د ټولنیز رسنیو د سرټکی د چمن په پرلد د پاکستانی ملیشو برید وچه په پراخه پیمانه د فعالانو لخوا وغندل شو او قهریدلو پرلتوالو هم په سیمه کې د ګڼو پاکستانی ادارو دروازې ورسره وتړلې. پاکستانی ملیشو غوښتل دغه له اتو میاشتو راهیسې لګېدلی پرلت منتشر کړي چې په ډزو کې لږ تر لږه څلور پښتانه مزدورکار پرلتوال مړه او لس کسان ژوبل شوي دي. د پرلت مشران وایي پاکستانی ملیشه ځواکونو د پرلتوالو خیمو ته اور اچولی خو دوی بیا منسجم شوي دي او په سیمه کې د پاکستاني ادارو په تړلو لاس پورې کړی. د چمن پرلت له 240 ورځو راهیسې د دې لپاره ناست دی چې د پاکستانی حکومت په سپین بولدک لاره د پرتو قومونو لپاره د تګ راتک پر مهال پاسپورت او ویزی لرلو شرط ختم کړي. ځایي خلک د دغې پریکړې له منلو سرغړونه کوي. د پرلت مسؤلان وایي یادې پریکړې شاوخوا 40,000 مزدورکاران بیکاره کړي دي او په ډیورنډ کرښه یې د خپلوانو قبیلو ترمنځ تګ راتګ هم سخت کړی.
بندې د پاسپورټ دفتر بندې او بل زموږ خبرې نه شوې حل. ان سیم بندوم په ټوله وطن ته مخواست کوم چې ورو راشړي به زموږ سره درېږي، هر سړی به زموږ سره تعاون کوي او بل قدم د چمن خلک چې کوم پر پاسپورټ وځي و هغو ته زما دا خواست دی چې ورو پر پاسپورټو مځي. سبیا افتراک چې موږ ولس سي از موږ لغړان درته ودرېدل بیا به تی دا وای چې تر پرګلوي سو پلان اوس واغ اوس موږ ورسره ته واځي وای چې موږ د پاسپورت چا چې مونږ دځي هغه خلکو سه پاسپورتونه بیا خو هغه خلک بیا پرېږدوم نه انلسم بندو بیا میسیج کوم نېشنل بینک دی دا بینک کوم بندو چار سرکاري دفتر بیا موږ قدمونه سخت اخو
او د ټولنیزو رسنیو د تیری ونې بل بحث د طالب چارواکو په څلورو مودونو خپل سره یو لاغي ورسته راټول شو چې د حمید خراساني په نوم یو طالب کمانډان په پوره دبدبه د خپل څلورو می ډولې د وړلو ننداره او ویډیو خبره کړه. حمید خراساني چې د جمهوریت نظام سره په یو شمیر جنایي او غلا پیښو کې تورن پیژندل شوی، د طالبانو لراته ګرسته د غیډل سره بیات اعلان کړی چې څلورم واده او د قیمتي دولتي موټر په نمایشي د ټولنیزو رسنیو طالب او غیر طالب کارونکو ټول غوسه. یو شمیر کارونکو ویلي سره لدی چې د طالبانو زین د ودونو تعدد او زیاتوالی نه منع کړی، د خو هیڅ طالب ټیټپوړی او لوړپوړی چارواکی دغه امر په ځان نه تطبیقی. یو شمیر کارونکو ویلي حمید خراساني د څلورم واده او د قیمتي موټرو د لوی کاروان په نمایش ته وړاندې کولو ثابت کړ چې د طالبانو رژیم کې خپل سری اوج ته رسیدلی ده. د جنرال مبین په نوم مشهور طالب بیا خپل مشرانو غوښتنه کړې چې حمید خراساني خبرونه غوڅ کړي. ځینې نورو طالب فعالانو له حمید خراساني سره مخالفت کړی چې که څلورم واده هم کاوه نو پټ به تیر کړی وای. او تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو بل موضوع دا هم و چې د ګوانتنامو زندان کې د یوازنې پاکستانی ډاکټر یافیا صدیقی مدافع وکیل د هغې له یو پاکستانی خپلوان سره کابل ته تللی ترڅو د یافیا صدیقی د بې ګناه ثابتولو لپاره ثبوتونه راټول کړي. کلایو سټیفرد سمیت په کابل کې رسنیو ته ویلي د دغه سفر اسانتیا ورته د طالبانو حکومت ورکړي او تر دې دمه دوه داسې شهیدان هم پیدا کړي چې له ده سره د یافیا صدیقی په دوسیه کې چې له القاعده سره د همکارۍ په تور زندانی د مرسته کولی شي. که څه هم طالبانو رسمن په دې قضیه کې ځان غلی نیولی خو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي پاکستاني یافیا صدیقی د وو هغو امریکایانو په بدل کې راخوشي کړي چې دا مهال کابل کې له طالبانو سره بندیان دي. بلخوا یو شمیر فعالانو نیوکه کړې چې طالبان لا هم پردی لانجې کور ته راوړي او پر ځای د دې چې نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو نارینه او ښځو او ماشومانو د راخوشي کولو هلې ځلې وکړي ځان په نورو کارونو باندې مصرف کړي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې د مینې او وفاداری کیسې به مډیر اوریدلې به خو د هغه چینایي مېرمنې د وفاداری کیسه به مهیخ کړی چې په خپل مینې او وفاداری پر لپسې لس کاله کوما کې پروت میړه بیرته ژوند ته راګرځیدو جوګه کړ. د سون هونګ شاپ نوم دا مېرمنه د چین په انهوي کې اوس یو میړه په 2014 کال د زړه حملې لامل کوما ورسته بیا تراوما حالت ته ولاړ چې د پلس کلن خدمت او پالنه بیرته په خپل خو د درېدو جوګه کړ. په ټولنیزو رسنیو د دغه جوړې د مینې وفا خبره شوی ویډیو خې چې مېرمن هونګ شخ خپل روښوي خاوند ته د تیر لسو کالو د سختیو کیسه کوي او دواړه ورته جاړي. مېرمن هونګ شخ چې د وفا په اړه تیر لسو کالو کې ګڼ راپورونه هم جوړ شوی وایي کته هم دغه حالت ډیر ستړی کوونکی و خو اوس خوشاله ده چې بیرته خپل کورنۍ تکمیل کړه. او په سمندر کې مصنوعي جزيري جوړول خو ډیر شول مګر مالدیب اوس د سمندر په سینه د زل د لامبو وهون کې شل زره کسیس خار د جوړولو او آبادولو کارونه په چټکۍ روان کړي دي. دا به د مالدیب له پلازمینې لس دقیقې ایسته بحر الهند کې آبادیدونکي د 5000 کورونو خار بچي د ویډن مارکی واټر سټوډیوز کمپنۍ په لاس جوړیږي او چارې به په 2020 کې بشپړ شي مګر سر له راتلونکو کال ورته کھڑی ورپېلیدونکي دي. مالدیب چې دا محل 200 ټاپوګان لري په اړه ساينس پوهانو ویره خودلې چې دا هیواد به ډیره برخه دروانې پیړې تر پایه اوبو کې ډوب شي خو دا به په اوبو د پاسه ولاړ لمړنې خار وي چې کده سمندر د اوبو سات هر څومره لوړ هم شي لډوبېدون به بچوي. دا خار بل مریض برېښنا ولري موټر به پکې نه وي د هوا د یخول لپاره به د سمندر د تل یخ اوبو څخه استفاده کیږي او ترانسپورت به پکې په کشتۍ او بایسکل او برقی سکوټرونو باندې کیږي. او خواته امریکا وای په مصنوعي زیرکتیا سمباله داسې جنگي الوتکې جوړ کړې چې د الوتکو په ځانګړي تاکتیکی ډاګ فایټ کې د هدف د تحلیل دقت او وشتلو په برخه کې له انسانانو هم لمبر جوړ. امریکا وای نوې الوتکې ارزیابي کړې ده او په یو ساعت کې 1500 مایل سفر یې کړی چې د مصنوعي زیرکتیا د لومړنیو پروګرامونو په کارولو یې د هوایي جګړې ټول برخو کې له انسان نه زیاتې نمرې اخیستې. امریکا په دې ټکنالوژي سمبال زردانی الوتکې جوړې چې ټولې چارې به په 2028 کې بشپړې شي. خو بل خو لا هم پوهان اندېښنه ښیي چې که مصنوعي ځیرکتیا ته د فیصلې قوت وسپارل شو نو د انسانانو راتلونکي به ورسره تباه کوونکي حالت ته ورسي. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په اومه ورځ کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.